ستړي مو شي پښتونخوا وطن کې د غرمې دولس بجې شوې دي. د دې خبرې غړی د قربه په هي زما مجید بابر نه کې هیلې او سلامونه ومني. د خبرونو لپاره سره پامیر ساحل او د ټکنیک په برخه کې را سره روهیلا زدران همکاري کوي. د خبرونې د سر موضوع د پاکستان د تیلو د کاروباریانو هغه اعلان دی چې وایي که حکومت ګټې ورنه کړي نو کار بندیز به اعلانوي. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه د پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې سبا په ټول هیواد کې د پمپونو تړلو او احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې حملې زیاتې شوې دي، د پېښور پولیسوایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو دوام ورکړی دی او اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د هغه هیواد پر جنوب تازه بمباري کړې ده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت. بشپړ خبرونه د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروبارانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروبارانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز وویل چې له ایرانه د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو کاروبارانو ټولنې مشر عبدالسمی خان په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په 1999 زیږیز کال کې حکومت د یو لیټر تیلو پر سر ورته 15% ګټه ورکوله چې په 2004 زیږیز کال کې 4% کړه. په پېښور کې د تیلو کاروباریانو ټولنې یو مشر ګلنواز اپریدی وای حکومت دې ورته د ګټې کچ 15% ته ورسوي او له ایرانه دې د تیلو پر قاچاق بندیز ولګوي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د کاروباریانو سرګندونو او کاربندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویاند محمد فواد بیګام مشال رډوت ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي زیاته کړه چې د قانون لمخې کاروباریان پابند دي چې په هیواد کې به پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
انټیلیجنس بیسډ آپریشن زم کیږي، زمګه سرچ آپریشن زم کیږي، زمګه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي. تیر درې ورځو کې لږ داشې لږ زیات شوی دی، پدې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي. نو دا کسان چې کوم پدې کې انوالو دي ټول به اونۍ ورشي او د خلاف به کاروای کوي.
رشید دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د جولای پر 6 د خیبر د باړې د تاڼې او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په 2 ځانمرګو بریدونو کې 4 پولیس سرتیري ووژل شول او 10 ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېره اسماعیل خان کې په حملو کې 3 پولیس سرتیري ووژل شول. د جولای پر 13 د پېښور په حیات آباد کې د اف سي ځواک لګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې 8 تنه ژوبل شول. باړه ډېر اسماعیل خان او حیات آباد د حملو ذمہواری چانه د منلي، خو د پېښور پر امنیتي پوسټه د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشاره کې د امنیت په مخه په 4 واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. د راډیو په وینا پوځي سرتیري به د امنیت ټینګښت په برخه کې له ملکی انتظامیو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 په پاکستان کې د هجري قمري کال لومړۍ میاشت محرم پیل شو او ټاکل شوی چې د جولای پر 28 او 29 د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي. د نړۍ شیعهګان هر کال د محرم په لومړۍ ولسو ورځو کې په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د لمسی امام حسین او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې په مناسبت ماتم کوي. د پاکستان حکومت د جولای پر 28 او 29 په هیواد کې عامه چټي یا رخصتي اعلان کړی ده. د اوکراین سیمه ایز چارواکي وایي چې روسیو ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرله پسې دریم ځل هوایي بمباري کړې چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بېخبنا یا انفراستراکچر په نښه کړی دی. تازه حمله پر داسې مهال شوې دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینۍ غلې د لیږد د اجازې ورکولو هغې موافقې له غځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه او خبرداری ورکړی دی چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. سیمه ایز والی ویتالی کیم ویلی دی چې د میکولایف ښار په مرکز کې پر یوې درې پوړیزه رهایشي ودانۍ په برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 18 تنه ژوبل شوي دي. د اودیسا سیمې والی اولیګ کیپر ویلی دی چې هلته د غلو او تیلو پر ټرمینلونو په بمباریو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي او د ښار مرکزي برخې ته زیان اړولی دی. د اوکراین فضایي دفاع اداره وایي چې روسیې د حمله پر مهال 19 کروز توغندي او 19 پر هدف غورځیدونکې بې پیلوټه الوتکې وکارولې چې ورڅخه شاوخوا نیمایي دفاعي نظام په هوا کې وشتل. د روسیې د دفاع وزارت دا وکړې ده چې په اودیسا او میکولایف کې پر هغو ځایونو ځوابي بریدونه کړي دي چې پکې اوکراین هغه ډول سمندري بې پیلوټه الوتکې جوړولې چې د مسکو په وینا په وروستیو کې له روسیې سره د تړلې کریمیا سیمې د یو پله د زیانمنولو لپاره کارولې وې. خو اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي په روسیو بریدونو کې د اودیسا سیمې هغه برخې د ده په وینا قصدن په نښه شوې دي چې د غلې برآمد لپاره کاریږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ کې خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کول. که د دې خبرونې تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د پاکستان د تیلو کاروباریان وایي د حکومت له لوري د کمې ګټې ورکولو پر رد سبا کار بندیز کوي.
زمنګ مارجن 5% دی شي بل ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډیر زیات هټ کړیو.
د پیښور پولیس وایي په ورستو کې ور باندې بریدونه زیات شوي خو د وسوالو پر ردي عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د نامنې ختمولو ته ژمن دي. ځانګړی راپور لرو چې په اروپا کې یو شمیر پښتانه وایي هلته خالي لاس ورغلي ول خو په ډیر زیار یې بریا ور په برخه شوه.
تقریبا ما به 12 غنټې د ورځې کار کولو شپږ ورځې کار کولو
مګر نور خلکو به کمه خواري کولو نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول.
درسنګ نور مطالب هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شئ موږ سره په ټولنې د میډیا لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انسټاګرام ملګري شئ. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راغوم. په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو کاروباریانو سبا د احتجاجي کاربندي اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت وغوښتل چې ورته دي د یو لیټر تیلو په سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د یو لیټر په سر ګټه 6 روپۍ تخته کړي چې د منلو وړ نه ده. نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټولو پمپونه تړي. موږ پر دې په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونه توانید. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا پی ایس او وای حکومت په وروستو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاچلی راکړي.
د جولای په شلمه په کراچی پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 28 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
دا جولائی پر دویشتما سحر شپک بجے بعد پاکستان د تیلو ټول پمپونا اتر دشی ندی حکومت نا مونږ هیڅ تما نه درو گنی مونږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر مونږ سره د خبرو اترو وعده کړی وه بیا زمونږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره پر روزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په 1 لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ 1 لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پټرولیم ډیلر اسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 2 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیز کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر موږ ته ملوي، موږ غواړو چې دا موږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دی شي، بلې ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډېر هټ کړی یو، دلته موږ په غیر قانوني ډبل سټیشن کولا شي پاک کې خرڅیږي، دا هم زمونږ پټو پمپونو سینو ډیسټرب کړی دی.
بلخوا د یادی اتحادیې او مشر نومان علي بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د ایرانی تیلو د قاچاق له کبره زمونږ د تیلو خرڅ 1.5% کم شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې احتجاج په اړه تر اوسه سندي ویلي او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو 100 ځلې د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مرابطه ونه شوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په 6 د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوی چې خپل ګاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی PSO لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي. د PSO ویان محمد فواد د جولای په 6 مشال لیډیو ته بیا ویلي، د معاهدي او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولس ته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، په وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمیر سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. خو د پېښور د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په دې راپور کې.
د پېښور پولیسو یو مشر SSP اپریشنز هارون رشید د جولای پر 6 مشال لیډیو ته وویل، دا سمه ده چې پروستو کې پر پولیسو حمله سي واشي، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او زرد چې په هغه پیښو کې ککړل وسلوال گرفتار شي.
زموږ انټيليجنس بیسډ اپریشنز هم کیږي، زموږ سرچ اپریشنز هم کیږي، زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي. چې درې ورځې کې لږ داشې لږ زیات شوه دی او په دې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي. 9000 کسان چې کوم په دې کې انوالف دي ټول به ونیول شي او د خلاف به کاروائی کی گئی. ٹیررسٹ خوب ڈفرنٹ گروپس تھی، ٹی ٹی پی والا کی دیشی یا جماعت الاحرار والا کی دیشی، باقاعدہ گرفتاریاں ہم کڑی دی اور نورم پائے بنے کار روان دے دی. زمگا زوانان ٹول تیار دی، زمگا زوانان ڈیر زبردست پرفارمنس ہم کہی جی، مورال ڈیر زیادہ ہائی دے جی.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوې. کله چې د 2002 زیږدیز په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یا TTP د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ. روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې یوې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل یو رپورٹ کې وویل، د 2023 زیږدیز په اولنیو شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر اول پنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل، د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کړي چې پکې یې د خبره 1,102 وسلوال یا خو وژلي او یا هم نیولې دي. خو په پیښور کې خبریال او د امنیتي چارو شدونکي شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستي ادارو اچوي. د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټبلشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په ښو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي، د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي.
کله به وي دا ګډ طالب دی، کله وي دا بیټ طالب دی. زه دا وایم چې دا ټول بیټ طالبان دي. د تیرو درو ورځو کې په پیښور کې د پیښور ګیر چاپېره تقریبا درې غټه پیښې وشوې. تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي، شپږ پولیس والمړه دي. تحریک طالبان تنظیم دی چې هغه کله ځان ته جماعت الاحرار وایي، کله ځان ته تحریک جهاد وایي، هغه یې ذمواري هم په غاړه اخلي. مونږ دا وایو چې دا تر ریاستي ادارو د غلط پالیسۍ په وجه باندې او د هغوی د خپلو مفاداتو د وجې نه دا ترهګري دلته روانه ده.
د جولای پر دولسمه شپې مهال د بلوچستان په ژوب کې پر چوڼۍ تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوځ مضبوطي څانګې د جولای پر څوارلسمه د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یوه ورځ وروسته یعنې د جولای پر پنځلسمه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوته ونیوله او ویل چې دا هیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصولو او نه هم په دوحه کې کړې د سولې معاهدې ته ژمن دی. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15مه مشال ریډیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خبر به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کې دوته پرې نکتی.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې د کورم حال درکو. په کورم کې انتظامی شاوخوا دوونه مخکې د زمکو لانجو پر سر تر خونړیو نخوتو ورشتو انټرنیټ بند کړ. په ورستو ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بحال شوه دی، خو په صده کې لا هم بند دی او د هغه خاروسی دن کې وای د کاروباري هر دلو تر څنګه ورزنه جون هم اغیزمن شوه. په دې اړه تفصیل طارق اورغزین اورو.
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغې کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له دیارلسم مئی هره ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپلې پیسې له بانکونو راوباسي، خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسله د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکني نیاز محمد وای دومره پیسې ورسره نشته چې خپلې چارې پر مخ بوزي.
څه بینک ته لوړ شنو هغوی خو مو والی نه شو، هغوی مو ته څه وروره باندې مو څه شی وکړو ځونه خو مو نه شو دیر کولی پیسې نه وي ته څه شی اول به زه درته قسم نه دا پوره یم چې دا 200 روپۍ مو سره سره دي. دا 200 روپۍ په دغو 200 روپۍ زه پیښور ته لوړ شوم، که زه ټل ته لوړ شوم، که زه کوار ته لوړ شوم، که زه کور ته لوړ شوم، په دې خو مو څوک نه مري. نن دا د مو شپږمه پیرا دی څه زه راغلم، شپږمه ورځ دی څه زه څنګه راځم، شپږمه ورځ اخر طریقه خو په کار دی د حکومت مو
په کورما کې دوه وړاندې جګړې تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. که څه هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوسو ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ڈی ایس ایل هم کار شروع کړو، خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثره دی، بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمې زده کوونکو او کاروباري طبقې ته هم ورنه مشکلات دي.
نادره دی پاسپورت دی د نور کوم لکه نادره ایشولو دي کې اکثر ډېر خلکو بایومټریک دی. اوس موجوده حالاتو کې کانسټیبل ولا کوم پوسټونه راغلي دي، هغه ته اپلای کوونی وي او سره د دې بایومټریک ګوتې لګوونی وي، هغه یو کوم نه کېږي. بالکل د روزګار سیستم ولاړ دی د انټرنیټ د واجې.
صدا یو لوی تجارتي سیمه ده چېرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي، خو انټرنیټ د نشتوالي له کبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی. په ښار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی. د چهارشنبه پر ورځ یوربیا مقامی خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو. په صده کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورما کې خراب ول، خو انټرنیټ یې اوس پر دوی بند ساتلې.
موږ بیا د بازار بندولو اعلان کړو، بلخوا موږ په دغه اړه د کوزي کورمې مرستیال کمشنر لا محمد نانا وپوښتل چې تر کله پورې به د سدې انټرنیټ بیرته بحال شي. نو هغه مشال لوډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي. البته دوی په ښار کې ډی ایس ایل سہولت بیرته ورکولو دپاره رسمي غوښتنه لا متعلقه محکمې کړې ده. عدنان زیاته کړه چې ډېر ژر به انټرنیټ یو ځل بیا بحال شي، خو هغه به د ښار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي، ولې چې پوره بندیز اچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي. په کورمه کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع ځمکه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه. که څه هم په سیمه کې شروع شوې جګړه پر ذاتي بنیاد وه، خو پر دویمه ورځ یو شمېر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ورغوځول شوله. په شپږو ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوې 15 کسان مړه او تر 100 نور زخمیان شوي. په سیمه کې پر 12 جولای دیرش کسیزه جرګې سره د شیعه سنی مشرانو معاهده لاسلیک کېدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګه ایښودل شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د جولای پر 13 په نوخار کې یوې ښځې د ځان وژنې په مخاله درو بچو سره یو ځای سین ته ټوپ کړ. د ژغورنې ادارې کارکوونکو هغه ښځه وژغورله، خو یو بچی مړ شو او دوی لا هم ورک دي. تر دې سمو د مخکې په کوارټ کې هم ورته پیښه شوې وه چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان ووژه. د دې ټول ځان وژنې لاملونه څه کېدای شي؟ شبیر احمد جان جی د ځواب موندلو هڅه کړې.
دا آوازونه د نوشهرا ټایمز نومې فیسبوک پاڼې د هغې ویډیو دی کوم کې چې لیدل کېږي چې نوخار اکوړې سیمه کې د کابل سیند ته یو مور سره د دریو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. زایل امبوزنو دغه زنانه ژوندی او یو ماشوم مړ راوښ کو، ولې د هغې دوه نور ماشومان لا نه دي پیدا. د نوخار پولیسو مشال لیډو ته وویل چې پیښه د جولای په 13 شوې او د دغه زنانه خاوند د خپل ودانې پر ضد ایف آئی آر هم درج کړی دی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وژل. دین وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل سلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وژل رپورټ شوی وو. دغه ډول دین وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سین ته لو کړي او بیا ځانونه وژلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه کېدای شي، نو په خیبر پښتونخوا د بشری حقوقو لپاره کارکونکو مدني فعال امر نسیم وای چې ټولنه سره سره د وخت حکومت او ریاست د دړل پیخو ذمہ وار دي.
د دې ذمہ دار حکومت ته وخت هم دي، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا سمغه وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقعا ډیر مخام راځي چې خپل بچو ته نوي کپڑے نشي غسته، څه خوراک ورته نشي غسته، په معاشره کې خوشحالي نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټه درکنه لګي، د سره د نوي جامو درکنه لګي، نو خلک د دینه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نه وجنی. نو هم معاشره هم ذمہ وار ده. د ریاست او د حکومت ذمہ واری ځکه زیات تا چې غو باندې قانوني او آئینی ذمہ واری ده چې دغه د خپل د شهریانو د فلا او د بهبود لپاره ګامونه چکم دي پورته کړي.
د دې په وینا د دې نوړاندې تیر وختونو کې هم او سنی حکومتونو هم د دړول پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي، خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ولې یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وژلو ته تیار شي، د دغه اسباب معلومولو لپاره مو د نوخار سرکاري اسپیتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کوله یا جنگ ور سره نشي کوله. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي، نو گرانی ډیر ده، روزګارونه نشتا. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی، نو هغه 15 ماشومان دي. ډیری کورونو کې داسې هم شته چې اته نه ماشومان دي، یو لس ماشومان دي، خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زمونږ پاکستان المیه هم دادا چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده، دې سره وسایل کم دي، نو دې وجه نه ام کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاوېږي. باندې تشدد شو یا خاوند پلار یا روټ کې چار نشي عادت وجه نه کور کې جنگ جګړو دلاسا دا پریشانیاں نه دي، ټینشن نه دي.
دا اسلام مذهب پوهان وای
باید د داسې بې وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتي. مفتی عبدالرحمن وایي چې ځان وژنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوې ده.
بدبختانه فرزوده روایات او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملداري نشواله انسان دي تر رسول الله جزان مړکې ځان مړکې بلکې خپل بچی مړکې. په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکا نو په دمانه جنازه نه کیږي. دومره سخت روایات دي په دې کې. د ژوند سخت جدي دې د پاره به هلې ځلې کوي، دې د پاره به کوششونه کوي. دویم جی اهم خبره په دې کې دا ده چې دا د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړ دشي او د ګیر چاپیره ګونډې نهر دشي نو دې د پاره سخت ګناه ویلې. دا یو حدیث کې چې والله لا یؤمن، والله دا مؤمن نه دی چې زکات ورکړي شي په اربونو روپو په کروڑونو روپو خلکورونه جوړوي په یو نیم کروڑ دوه کروڑ موټر لی، دا خو باعث شرم دی.
دا جولای په نولسم هم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه د جنوبي پنجاب حاصل پور نومي ښار کې د کور کرایه او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل ښځه دو بچي او بیا خپل ځان په زهر ووجه. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي نو د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې داسې نیغ په نیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري. ډېر ګامونه مرکزی او صوبایي حکومتونه دې لړکې پورته کړي چې پکې د زکات محکمه او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام میاشتنی پیسې شامل دي.
بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بل چې زموږ لکه په دارالامان کې زموږ سره کمې زنانه راځي نو هغه زنانه له موږ کمپلیټ سپورټ ورکوو. دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتوب وغیرہ کولای شي. ادارې دي زموږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه په دې
کشالی د بے روزگارے پکور کے دنفوسو یا تنانو غٹ شمیر یعنی زیاد آبادی او کم مسائل او بیا کورنے جنگ جگڑے شخڑے پزنانو تشدد او دوی تخپل حقونه نو ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیخ بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شہباز شریف اتم اپریل 2023 په ملکی کچا د همراز فنوم د ذهنی صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانست کړي چې کوم وګړي د ذهنی فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا ترلاسه کول شي. د 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلث اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهنی صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړي خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اروپایی ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون پر 13 کسانو بندیزونه لګولې دي. هغه کسان په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقای جمهوریت، اوکراین او روس کې د بشری حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوملړ کې شامل شوي دي. د اروپایی ټولنې شورا پرون پر خپل وبپاڼه د هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الاغا، د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی او مشر قاضی عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان ناورو.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړي دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 13 او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپله اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکوي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز وویل چې له ایرانه د تیلو قاچاق یې هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د دوی د څرګندونو او کار بندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پیسو ویاند محمد فواد بیګام مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوسته. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. رشید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. پرون د خیبر د باړې د تاڼې او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په دوو ځانمرګو بریدونو کې څلور پولیس سرتیري ووژل او لس تنه ژوبل شول. د هغې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشره کې د امنیت په موخه په څلور واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر شلمه په پاکستان کې د هجري قمري کال لومړۍ میاشت محرم پیل شوه او ټاکل شوی چې د جولای پر 28مه او 29مه د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي. د اوکراین سیمه ییز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرله پسې دریم ځل هوایی بمباري کړې چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بیخ بنا یا انفراستراکچر په نښه کړی دی. تازه حمله پر داسې مهال شوې دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینې غلې د لیږد اجازه ورکولو هغې موافقې له غځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه، او خبرداری ورکړی دی چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل ناورید او سترتا یو نړیواله موضوع باندې دا راپور وړاندې کوو. اروپایي ټولنې د اوکراین او شام یا سوریا پر وړاندې د روس د پوځي ملاتړ په سر په ایراني حکومت او یو شمیر ایرانیانو بندیزونه لګولې دي. د اروپایي ټولنې شورا پرون ناوخته په خپل ویبپاڼه د تازه محدودیتونو اعلان خپور کړ. هغې ټولنې تر دې مخکې هم پر ایران یو لړ بندیزونه لګولې دي. د عصمت ساروان په راپور کې تفصیل اورو.
اروپایی که هجه په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د پوځي ملاتړ او پر اوکراین د روسیې د یرغل د ننګې په خاطر پر ایران نوي بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون پنجشنبه پر خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له یرغله د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو د شورا د محدودونکو اقداماتو لپاره نوی چوکاټ جوړ کړی دی. په نویو بندیزونو کې د هغو پرزو د صادراتو بندیز شامل دی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې هم کارول کیږي. د دغو نویو بندیزونو پر اساس شپږ تنه ایرانیان سوریې ته د هوایي دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. پر دې سربیره چې د دغو شپږو کسانو پر سفر بندیز لګول شوی، اروپایي شرکتونه او له تحریم شویو ایرانی شرکتونو سره د هغوی راکړه ورکړه منه شوې ده. دا روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو د لیږلو په تړاو د اروپایي اتحادیې د درو نورو بندیزونو په دوام کې لګول شوی چې وروستی د روان کال په فبروري کې اعلان شوی و. د اروپایي شورا په راپور کې وړاندې راغلي نننۍ پریکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د اقداماتو په وړاندې د چټک او غوڅ عکس العمل د دوام لپاره د اروپایي اتحادیې د ارادې ښکارندوی دي. او اروپایي اتحادیه روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو ورکړه او د اوکراین پر ضد په تیریګری جګړې کې له هغو څخه کار اخیستل غندي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اوکراین پر ضد روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو تور راتاوه، خو بالاخره یې د لویدیځو ارګانونو له باوري اسنادو او شواهدو وروسته د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر کال په عقرب کې تایید کړه چې روسیې ته یې بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي. اوکراین د ایران اسلامي جمهوریت په دروغ ویلو تورن کړی او وایي چې تر اوسه پورې د ایران سلګونه بی پیلوټ الوتکې ویشتې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان په خوست او لس نور ولایتونو کې له دولسم ټولګي څخه د فارغو نارینه زده کوونکو د کانکور ازموینې دوه ورځې بهیر پیل شوی دی. د طالبان حکومت سخت کال نجونو ته په هغه ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي سخت کال به په افغانستان کې شاوخوا یو لک او شپږ زره زده کوونکي په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې داخلې واخلي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست په کانکور ازموینه کې 3204 د زده کوونکو د برخي اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي او دوه ورځې به دوام کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد یعقوب نیازی مشال رادیو ته وویل د کانکور شاملین په ګروپونو ویشل شوي او د بیلابیلو پوهنځیو په ودانیو کې ورته د ازموینې لپاره ځایونه ځانګړي شوي دي.
د ملي ازموینې کومک او کوشش سره د افغانستان په اولسو ولایتونو کې خاص کر دلته د شیخ زاید پوهنتون کې د خوست په سطحه باندې کانکور امتحان شروع ده. چې په دې کانکور کې به انشاءالله تعالی نن او سبا ورځ دوام لري. درې سوه شاوخوا پورې محصلین او کاندیدان ګډون کوي. محصلینو ته او ټول ولس ته مونږ د شفافیت ډاډ ورکو.
د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د کانکور د ګډونوالو لپاره د ازموینې په خاطر څلور ساعته وخت ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله دوه برابره ډیر وخت دی. په خوست کې د کانکور ازموینې مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
هم دغه اوس د هیواد په یوولس ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د ازموینو کې د سوالو شمیر یو سل شپېته سوال دی. د دې ازموینې وخت تیرو کلونو کې دغه وخت دوه ساعته او څلوېښت دقیقې وو، ولې اوس څلور ساعته ځوانانو ته وخت ورکول شوی دی تر څو دوی وکولی شي خپل ذهني استعداد او هغه خدمتونه چې کښې دي په ارامۍ سره هغوی تحلیل کړي.
بل لورې کلی ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي دوی د ازموینې لپاره په شخصي او خصوصي کورسونو او د کانکور د تیاری په پروګرامونو کې تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د ازموینې پایله به یې ښه وي. د خوست د لکنو لیسې فارغ نقیب الله وایي د کانکور صحنه شفافه ده او د ازموینې لپاره پوره تخنیکي تیاری هم نیول شوی دی.
یقینا ما ډېره خواري کړې ده، غواړم چې خپل فکولتي ته په ښو نمرو سره کامیاب شم. زما د خوښې فکولته چې دغه د خوش زاید طب دی، او غواړم چې دغه خپل هیلې ته ورسېږم. که د ازموینې په باره کې ووایم، ازموینه م یقینا ډېره شفافه وه. زه خو چې حکومي صحنې ته ګورم، یقینا له هر اړخه له هر تخنیکي اړخه هم سنبال دی.
په ورته توګه د غرغخ لیسې فارغ مروان وایي
زمونږ په وطن د ټکنالوژۍ له برخې ډېر نیمګړی دی. عموما مونږ په هر مسلک کې پاتې، خو زما د دې سره شوق کم دی او غواړم چې په دې کې یو څه نوښتونه راولم.
د افغانستان د ازموینې د ملي ادارې د چارواکو په وینا، سږکال د هیواد په کچه 1.5 لک کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون فرمې ترلاسه کړي، چې له دې جملې به 1,06,001 تنه د افغانستان پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته لاره پیدا کړي. د سږکال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګی، په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالي لاس ورغلي ول، خو اوس چې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند پر مختلفو برخو کې داسې لاسته راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال ریډیو اروپا میشتو پښتنو ته په اروپي خو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړي ویډیوي او راډیوي راپورونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برېتانیا میشتو پښتنو په اړه راپور وړاندې کوي چې لاسته راوړنې لري.
اجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا درې څلوېښت کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ، نو خالي لاس او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه، خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو وړومبی کار چې ما ته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه، نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 2.5 غنټې د ورځې کار کولو، شپږ ورځې کار کولو. درې سلو کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده، هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کلا کړی ده د ټروزر، جین ټروزر والا. نه هغه یو کال دوه کاله ما وشلوله، خو څو پیدا پکې نه شوله. نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل، او هلته مو یو څو مشینونه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لو په پیدا نه، اوس خو موږ سره زموږ د الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته مونږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي، دلته په صرف انگلینڈ کې. ما کاروبار کې دوا یا درې لکه پیسونه مونږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل محنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی، بلکې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې یې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی. قانون پوه سوا، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یو غټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوې ده.
دا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماری دي مثلا واده نه کړی دی نفر سره او د دې نه اولاد یې وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یې سره کړی بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز یې په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د دې ماشوم پلار بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي
بل مثال یې د حنا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیرو سیدونکو دی تنکای ځوان وو چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې شو او نن دومره تکړه شوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څاروي لپاره تګلارې جوړ کړه د چې 25 کال مخکې برتانیا ته تللی نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د للبي ډیګري د دې ځنه وکړه خو هغه م وشوه ډېر په خواري وشوه هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل په غیو پوهېدل په کتابونو پوهېدل په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول دا ډېره زیاته خواري بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه م یو ډېر چیلنجنګ کورس و هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول بیا زما په ذهن کې چر دانه چې زبه د دې قابل شم چې زبه دلته کچرو ته بزم او زبه دا کی سونو د کوم زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد امدانه راغلی چې خدای پاک به مال دومره مدد وکي امداد را کی دومره د خبره کی چې زبه د دې ز کوالیفیکیشن معلوم او د دې ججانو په مخ کې بزه پېښ کېګم او کی سونو به مار یو کوم دا ټوله مرحله مونږه پاس کړه او بیا یو ورځ دامراله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به عدالتونو ته وړي او دا د ججانو په مخ کې به مونږه آرګومنټ سم کول
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغو پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکو بشیر احمد خان دی د چې شاوخوا د 50 کال لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی
ما چې داسې کار ولې چې ما کړ دې صفائی نه شروع کړ دې بسونه چلول دي ټرافیک چلول دي ټرینونه چلول دي هر قسم کار چې دې ما کړ مجبور پال لیکن تعلیم مال ډیر زیات شوکو دې مال موقع ملا شل 99 کې ما ډیګری وکړ اکنامکس نو نه دې مورګن سټانلی انویسټمنٹ بانک ایم ڈی مینیجر ډایریکټر
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي که هغه کاروبار دی که تعلیمي ادارې که کارخانه که رستورانونه او که عدالتونه که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان همسته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابی سره چلولي
کاروبار په حواله باندې لکه دل د زړه غلم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به مر چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم زما ټریول بزنس و ما سیکیورټي فرم کولاو کړی و سیکیورټي ګارډز به مې چې کم دینو خلکو ته پرووایډ کول د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته راکړه که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ماته شانه راکول
د مشال اډیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي خو ګډ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول اسنا امان خبرې کوم
فلم سٹار
زدا پختو فلم سٹار شاهد خبر کوما
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مغلې زروار رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ او دونکو ورزون ننګرهار ته په ننګرهار کې پرون د داخلي کلبونو ترمنځ د کرکټ 25 سیالۍ پیل شوې د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په هغو سیالو کې 48 لوبډلې ګډون کوي چې تر 2 میاشتو پورې به روانې وي د کرکټ لوبغاړي هیله مند دي چې تر سیالیو وروسته به پر مختلفو لوبډلو تر لاره ومومي تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د انټر کلب په نوم د کرکټ د 25 اوریزه سیالۍ د جولای په 16 نیټه د جلال آباد ښار اړوند نجیب ترکی لوبغالي کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مرستیال اجی حلیم احمدزی وویل یادې سیالۍ به 2 میاشتې دوام ولري چې موخه یې د ولایت په کچه کرکټ لوبې ته وده ورکول او د لوبغاړو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول دي.
ننګرهار کې تقریبا 48 کلبونه په دې سیالیو کې ګډون لري او 125 میچونه به ترسره کیږي. تقریبا 2 میاشتې به دوام ولري.
د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي چې په دې لوبو کې لوبیږي او تمه لري چې له دې ځایه به نورو پرمختللو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. عبدالمجید او نصیر خان د دې سیالیو لوبغاړي دي. دوی د کرکټ بورډ د ادارې غواړي چې کورنی کرکټ ته لا زیات پام واړوي.
نو پینټر کلب کې خو په دې کې د ملي ټیم لوبغاړو نه واخله تر یو عادي کلب لوبغاړو پورې لوبې دی شي. په دې کې یو لوبغاړی د ولسوالۍ په کچه باندې راځي، به د ملي ټیم لوبغاړي تر څنګ لوب کوي، د هغه له تجربو نه برخمن کیږي. دا خورا مهم لوبې دي د لوبغاړي لپاره.
همدلته استعداد یا هغه دلته راسي، همدغسې یو ځان ثابت کړي، نو همدې له وجې هغه کولی شي مخکې لاړ شي، حتی افغانستان نمایندګي هم کولی شي. غوښتنه هم دغه ده چې دغسې یو ټورنمنټونه دي نور هم زیات شي، ځکه دې کې ډېر زیات استعدادونه دي، پټ دي، رامخته کیږي. او له دا کرکټ
روزونکو پترت الله هم دا لوبې د لوبغاړو لپاره ګټورې بولی او وایي له دغه ځایه یو لوبغاړی د کرکټ لومړني اصول زده کولی شي او د مخکې تک لپاره پرې ځان ته لارې ګودرې پیدا کولی شي.
نو د یو لوبغاړي تعداد چې پینټر کلب کې جوړ شي، په اصولو قوانینو د کرکټ پوه شو، سینر لوبغاړو سره وکړي، هغوی میچورټي د هغوی سکل سره مخته شي چې هغوی کې څومره د هغوی ټیلنټ څومره د کرکټ څنګه کېږي، د 100 اورو څنګه کېږي، 500 اورو څنګه کېږي، هغوی سره خپل ایکسپیرینس شیر کړي. نو دا به زما په خیال باندې د افغانستان ټول نه بهترین او مهم سیالۍ.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د داخلي کلبونو ترمنځ د کرکټ یادې سیالۍ په 1.5 ولایتونو کې ترسره کیږي چې په 15 ولایتونو کې پای ته رسیدلي او د ننګرهار په ګډون په 6 ولایتونو کې دوام لري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د دې رواني خبري غړې رښتیا راپور تاسو پام راګرځوم. د نفسیات ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او د زینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ په نفسیات هم خراب اثر کېدای شي. بلخو د ټکنالوژي پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه، ماشومان له تشدد دکو او غیر اخلاقی موادو له قتلو ساتل شي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې راپور کې اورو.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول پیرنٹل کنٹرول آ رہیں گے تاسو پلے سٹور کی ولی کے ندیوش میں ایپس راجو تقریبا ټول ایپس اور رنگے کر کی
پرسنیو کے داسی رپورٹ نہ ہم راغلی دی چ د موبایل چارج کبل پر محل د کرنٹ لگی دو لوج خلکو تا زیان رسے دل دے ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ پ 21م اپ یو رپورٹ کی ویلی چ پ گوجراوالا کی یوی دیارلس کلی نجنے د موبایل چارج کبل پ وقت ور سره ہیڈ فونز لگولی وو او اغه استعمال ول چ د بیٹری چاو دی دو لوج مڑشوا تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمه د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خبره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لوجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هډ فونز لګولی وو چې د کرنٹ لوجې لومړی بے هوښه او بیا یې ساور کړه.
موبایل چارج هغه بجلې کې ورکی دی وګو کې مې ټپونه اندلې وو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټری چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیع گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نو انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه راډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وځي چې بیټری کله بلاست شي بیټری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوره چې بیټری لکه دونه ټمپر لایټ لګولی شي دونه ټمپر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ دې هغه نه کوي نه سره موږ دام کوچ د تیز د چارج پر موږ د فاست چارجینګ استعمال یو ری موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه ایکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاست چارج ویلو دا یې د وځي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاغه چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو چې د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یاد وځي هم یو بل سره چون کې ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارن د چکم ټیم کې موبایل پر چارج کې د ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې لوجه اغی ته په اود کې دوه کې مسله وي.
میډیکلی خبره ده چې کوم ماشومان باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو اغی کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لګ دا سي 15 غنټې شپږ غنټې اغی دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی چې کوم ماشوم شپږ غنټې و غنټې دا الکترونیک دغه وګوري دا سکرین ټایم کې دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی رپار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان یک دم لکه جواب ورکولی شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان دا هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه یې داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور، دوه خویندې او یو ورور وبښل. خروستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نخوري.
دا مشال ریډیو ده.